څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر عمومي محبس وسلوال برید لا هم روان دی. چارواکي وایي محبس تصفیه شوی خو په مخامخ ودانۍ کې لا هم وسلوال مقاومت کوي. زموږ خبریال په سیمه کې دی له نویو جزئیاتو سره. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. افغان حکومت د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي او د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونو ته لوړ سو. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځایي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې اته حمله کوونکي په زندان کې دننه وژل سول. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې بریدګرو د دوو طالبانو په ګډون درې زندانیان وژلي دي. د اعلامیې له مخې د هغې ودانۍ د پاکولو عملیات دوام لري چې سختریځې ځای پر ځای سوي ول. د ټولو حمله کوونکو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لومړی پرون ماښام په جلال آباد ښار کې زندان ته نږدې په موټر کې ایښودل سوی بم وچاودید او وروسته حمله کوونکو له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه. ځایي چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د تر زرو زیاتو زندانیانو د تیښتې مخه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا په جلال آباد کې دی او د دوی په وینا د تروریستانو پر وړاندې د تصفیه عملیات پر مخ وړي. افغان حکومت د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له درو تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څیړل کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلی وو چې دی د څلور سوه طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو څلور سوه طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تلل. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی و او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج په مراسمو کې د کورونا ویروس ته هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږی کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی ثبت روان دی. ډاکټر ډیبورا بریکس ویلي چې هغه څه چې دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,80,000 کسان مړه سوي دي. او دوه امریکایی ستورمزلی داگ هورلی او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه شول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یک شنبه په ورځ ځمکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلی سره د دې ماموریت بشپړ کول یو لویه لاسته راوړنه بللې ده.
I think we're both super proud to have been just a small part of the team that
دای وای مجدیر ویار کوچی د یو کوچنی ټیم برخه یو چې د فلوریدا سواحلو ته د فضایی پروازونو راستنولو او د امریکا د ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بنکن د می میاشتې په یو ډیر شمه نیټه نړیوال فضایی تمځای ته رسیدلی وو. فضا ته د بنکن او هورلی په لیژلو سره د میلیاردر ایلن ماسک فضایی اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیژي. د خبرونو پای
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د امنیتي چارواکو خبرې به واورئ چې وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ ودانۍ کې وسلوال مقاومت کوي. ویل کېږي چې یو شمېر داعشیان له زندانه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه مو د یو پخواني پوځي چارواکي نظر پوښتلی.
که چیرې په سلګونه داعش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې، په سمنګان کې په صحي خدماتو کې نیمګړتیاو د خلکو انتقادونه پرولی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 18 میلیون واوښت. آیا افغانستان هسې چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي په 2024 کال کې د کرکټ د نړیوالو شل اووریزه سیالیو کوربتوب ته چمتووالی لري؟
2040 خلا ډیره نږدې د خای چې تر 2030 پورې موږ د دیو کنه شو چې موږ د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال جام قربتو په لور خپل هواد کې.
په دې اړه بحث د سپورت نړۍ په پروګرام کې اوري چې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیم ساعت کې خبريږي. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالو برید تر اوسه هم پای ته نه دی رسېدلی، خو دوی وایي چې په محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ یو ودانۍ چې هلته ویل کېږي اکثر ملکي وګړي استوګن دي، هلته وسلوال لا هم مقاومت کوي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې یو شمیر وسلوال د داعش ډلې وسلوال له محبس نه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات را کوي. زهیرمل صاحب،
متکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د پیښې وروستي جزئیات په اړه باندې باید ووایم چې د شیبه وړاندې البته د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال په عالمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د محبس دننه چې کوم عملیات دي تصفیوي عملیات هغه رسېدلي، شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. اما محبس ته مخامخ یا د خط په نامه کې پلازا یا ودانۍ چې ده پوری ځوانانه ده، په دې کې لا هم وسلوال شته مقاومت کوي. د دوی له قوله چې لاندې پورونو کې لومړی دویم دریم پور ته شوی شوی دی، په پورته پور کې هم د دوی خلک دي. اما پاتې منځنی پورونه چې دي هلته مقاومت روان دی. په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده، د ډزو غږونه اورېدل کېږي، دغه شپه باندې د چاودنې غږ واورېدل شو، پسې ډزې هم وشوې او د اوسې هم اورېد خال خال ډزې کېږي له سیمې نه. د دوی له قوله چې نو احداث نن کامل تصفیوي عملیات بشپړ شوي دي، اما دوی غواړي چې دغه سیمه چې ملکی خلک پکې استوګن دي په ډېر احتیاط سره چې ملکیانو ته ضرر ونه رسیږي دوی تصفیه کوي او کوم وسوال چې مقاومت کوي هغه لمنځه یوسي. اما د صدر قوم نه خي چې
معلوم شوی دی چې د مړو او زخمیانو شمیر څومره دی؟
ما مختلف دغه برخې ته اشاره وکړم. تکل صاحب هغه ارکان چې ښاغلی فواد امانی ورکې له د ننګرهار د سیمهییزو چارواکو سره په د چارواکو د ارقامو سره په ټکر کړي، دوی وایي چې 78 هګر وژل شوي دي او تر خوا یې 9 تنه وژل شوي دي. په دې کې ملکیان هم شامل دي، امنیتي منصوبین هم شامل دي او بندیان هم شامل دي، خو دقیق نه دي چې په دوی کې بندیان څومره دي، امنیتي ځواکونه څومره دي او یا هم هغه کسان چې ملکیان دي په هغه کې څومره دي. د ټپیانو په اړه باندې 500 زیات ټپیان دوی خېچ په پیښه کې ټپیان شوي دي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی درې امنیتي منصوبین وژل شوي دي او یو هم ملکی وګړی چې د پیښې په برخه کې، البته دا دوی ارقام دي. نور ارقام د پیښې په پای پورې دوی تړلي بولي چې کله د دوی تصفیوي عملیات بشپړ پای ته ورسېږي. تکل صاحب، د دې پیښې په تصفیه لپاره د افغانستان د مسلح قواوو لوی درستیز جنرال یاسین جاه هم سیمې ته رارسېدلی دی او د عملیاتو رهبری دا وی په ولکه کې خپل دغه عملیات پر مخ باندې د بتی یاد ډیر قرار پر مختګ برخه دلیل دوی دا وی چې تقریبا دغه رې نګدي سلیل وی ساده کیږي چې دغه په خپل شوې ده. دوی وی چې دغه په ودانه کې ملکی دي، ځکه اکثرا ملکیان دلته دي، ایمان دي بیا هټوي دي او دوی نه غواړي چې پر خلکو مال هم ځان ورسیږي او ځان ته هم ځان ورسیږي، په دې خاطر باندې عملیات دوی زیات
نوروپ مخفانی. بله ظاهر مل سبیا و بل مسله چې دی، بله د بندیانو د تخت مسله ده، د تختیدلو بندیانو شمیر یا ځینې وایي چې ځینې کسان بیا بیرته نیول شوي دي، دغه ارقام چارواکو له خبریالانو سره شریک کړي دي؟
دقیق ارقام هغه چې سیمهیزو چارواکو خبره کړي، تکل صاحب وایي چې د هغه مهال چې کله پیښه کېده په زندان کې دننه 1,903 زندانیان بندیان وو، اما وروسته 1,025 تنه بیرته ونیول شول، یعنې په دې معنی چې زیات له زورو نه پورته کسان تښتېدلي وو، اما په 1,025 دوی ښایي چې دوی بیرته نیولي دي او تر خوا یې 400 له زیات کسان دننه په زندان کې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات په بایله کې بیرته ژغورل شوي دي. دقیق ارقام چې دوی د بندیانو ته ښایي چې په محبس کې 1,093 یعنې 1,093 بیرته نیول شوي، 1,015 او دننه په زندان کې 300 پورته زندانیان دوی ښایي، اما د دقیقه وروستي ارقام بیا هم د پیښې په پای پورې تړلي وو.
او په دې کې معلومات شته د چارواکو نه تاسو اوریدلي کنه چې د داعش ډلې غړي پکې دي کنه دي؟ هغه 300 بندیان چې حکومت د غو له خوشې کولو ډډه کړې وه هغه پکې دي کنه؟ څه معلومات شوي دي؟ چارواکو څه معلومات ورکړي خبریالانو ته؟
هغه بندیان چې حکومت یې 300 زندانیان طالبانو پورې مربوط دي، هغه په اړه باندې دقیق ارقام دوی نه خبره کوي چې هغه د ننګرهار په محبس کې شته که نه شته، ځکه هغه تر ډېره پورې د افغانستان باګرام او پلچخي زندانو پورې تړلې مسله ګڼي. خو سرچینې وایي چې دلته د داعش وسله 300 زندانیان د ننګرهار په محبس کې بندیانو چې په دې وروستیو پیښو کې البته حکومت ته تسلیم شوي وو او یا هم دوی نیولي وو، دا په زندان کې وو. نو البته شمېر یې
ډېر زیاته مننه. داسې څه شته چې زموږ له خبرو اترو پاتې وي زهیر مل صاحب؟
یوازې د خلکو نه امیر په سیمه کې ننګرهار ښار کاملا البته تړل شوی دی، شاوخوا نږدې هر زر تقریبا په 500 کیلومتره یا هم 6 کیلومتره کې خپل کورونه یې پرېښي د وتو په هڅه کې دي. ښار ته راتګ پیاده راتګ دی، خو د موټر د تګ راتګ د 4 دروازو نه اجازه نه ورکول کېږي. په امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې پیښه محدوده د ننګرهار محبس کې ده یا د همدغه ودانۍ اړوند او کر چاپېره دوی امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی وضعیت حکومت راسته.
ډیره زیاته مننه امید زهیر مل، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حمله په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وای د ننګرهار پر مرکزی زندان د حمله د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي ادارو ناغېړي کړې ده. لازادی رادیو سره په مرکه کې خغلی کریمی وایي چې داعش ډله له هم په افغانستان کې یو خطرناک ډله ده او باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي. له خغلی کریمی سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د داعش ډلې د فعالیتونو پوښتنه کړې.
ګوریلای چې د کی جنگونه تر څو پورې چې اساسي بیسټ اساسي هسته رهبری له منځه لاړه نه شي، د ژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې مصره بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وي تر ډېره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې چې د دوی اصلي هسته او ژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي، هر څوک چې هر ګوریلایي کابي داعش وي که بل څوک وي دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کیږي. ولې دې ته مونږ توجه نه ده کړې چې غیر له طالب نه خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې؟
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمی صاحب، اوربند تیر شپه پایتم ورسید، د اختر تر درېیمې ورځې پورې او پیغام رامنځته شو. یو شمیر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري. تاسو کوم نظر
لرئ؟ دا کدي وړتیا نه لري، بل څه حمایت کوي. طالب خو پډاګو ول چې دا زمون کار نه دی، مونږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او دراله کې دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي چې زیات شمېر یې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر یې سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوی نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې کې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم و، دې کې شک نشته، ځکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونه نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایې. نو که چیرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا خو دی اکثرو ځایو کې چیرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې عملې وکړي.
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات ګڼه ګوڼه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نورو سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډیر په ځای پښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ترخه دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست او پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مو د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو مور چې په یو ځان وژون کې حمله کې درې زامن وژل شوی او یو ټپي دی، وای په افغانستان کې تر بل هر څه زیات سولې ته اړتیا ده. د میرمن وای چې دا او کورنۍ ځکه سوله غواړي چې نه غواړي نور خلک د دوی غونډې برخلیک سره مخامخ شي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادرې تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناستي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنې د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ، ځمکه او اسمان یې نه پیژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله سانه کې د غوږونو کې مقرار خوته ځمکه او اسمان مې نه پیژندل چې شپه ده خو ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل، یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بڑ مخې ته پکوڼې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل، ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په ویشتمه نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 14 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او میرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي، نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو، نور هم دخشان خپه کېږي او پړون زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. دخشان سخت سره مخامخ کېږي نو په موږ خاصم راغلل چې دا نور ته الله وساتي.
د دریو وژل شوو زامنو 250 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیګه ناستې د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وای اولادونه په دې هیله لوی کړل او ودونه ورته وکړل چې هغوی خوشاله ژوند ولري او هیلې پوره شي. خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. د اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داله چې سپینګیري د مزدورۍ هم نیو او نور کاروبار هم نیو او دغشانه غریبي هم دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا چی وکړو یا چی وکړو، نو سخت را باندې شته دی ولی نشته دی، خو بس الله نه پزمن صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمرخاته لور ته پر یو سپیره او تیګلنې غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یو بل خاورین غونډۍ کې درې زامن خختی، مور هر سهار زیارت ته ورزي او پر قبرونو یې اوخ کې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې خپل درې ځوان زامن وژل شوی. د هیواد په هر برخه کې داسې ډېر کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوی.
لکونار نه د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکو. په سمنګان کې محدود روغتیایي خدماتو د خلکو نیوکې پرولې دي. په دې ولایت کې د لرو پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې په تیره په نسایي او ولادي برخه کې د روغتیایي خدماتو په مسله کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله د صحي مرکز د لریوالي له کبله ناروغان مړه کیږي. خو راځئ واورو چې د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکی په دې اړه څه وایي. جزئیات د مجیب حبیبزی په راپور کې.
په سمنګان ولایت کې د روغتیایي خدمتونو کموالی او ټیټ کیفیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت په فیروز نخچیر، روی دواب او حضرت سلطان ولسوالیو کې خلک نیوکه کوي چې سم روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي او کله کله ان د امکاناتو د نشتون په خاطر ناروغان مړه کیږي. دوی اکثرا د نسایي ولادي، عاجل روغتیایي خدمتونو او د بستر ناروغانو ته د صحي مرکزونو د نشتون په برخه کې شکایت لري. د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ 22 کلنې اوسی دونکو مریم آزادی رادیو ته داسې وویل.
څنګه دا مرکز د وسولې راځي؟ موږ د
د ولسوالۍ په مرکز کې یوازې یو روغتون شته دی. له بده مرغه په لسګونه کلیو کې زرګونه کسان اوسیږي چې له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. امیندواره ښځې، ډېرو عمر لرونکي نارینه او ښځې ډېر وخت د سختو ناروغیو او د روغتیایي مرکز د نشتون له امله مړه کیږي. محمد عیسی عمری د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عمری د سمنګان له روغتیایي چارواکو غواړي چې په ولسوالۍ کې د ثابتو کلینیکونو تر څنګ د لورو پرتو سیمو خلکو ته ګرځنده یا سیار روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. د زیاته کړه هغه خلک چې په دښتو او د غرونو په لمنو کې په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي، د هغو کسانو په نسبت چې د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې دي، ډېر له ګواښ سره مخ دي. دوی کله چې ناروغان شي، د لارې د لریوالي په خاطر روغتون ته نه ځي، نو ځکه سیار کلینیکونه باید ورته جوړ شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه یو ډول وړاندې کیږي، او دوی هڅه کوي چې د لرو پرتو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې کړي. د دغه ریاست مشر عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته وویل په سمنګان ولایت کې څه باندې 320,000 وګړي ژوند کوي چې ډیری برخه یې له مرکزي ښاري سیمو څخه لرې د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې په کرهنه بوخت دي. دا خلک د روغتیایي خدمتونو تر څنګ له تعلیمي خدمتونو هم بې برخې پاتې شوي دي. مجیب حبیب سی، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو تغوا گونی سی او تر طول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری. دو امریکایی ستورمزلی لنړیوال فضایی تمزای څخه د سپیس اکس کمپنی پر دراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. دا ماموریت د ناسا یا د امریکا د هوایی او فضایی ملی سازمان او د ایلان ماسک د سپیس اکس کمپنۍ لپاره تاریخي بریا ګڼل کیږي، او جوتوي چې متحد ایالات کولی شي یو ځل بیا ستورمزلي فضا ته ولیږي او بیرته یې مځکې ته په بریا سره راستانه کړي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا لومړی وردی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کېدونکې فضایي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضایي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول وار دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راښکته کیږي. وروستی وار په 1995 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخوانی شوروي اتحاد د اپولو سایوز په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راښکته سوی و. نږدې له یوې لسیزې د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځي ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوز راکټونو متکی و. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځي ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 کال کې ودرول سول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس اکس کمپنۍ د فالکون 9 توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي داګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځي ته د مې پر 1 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې و. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي یې لیږدول له نړیوال فضایي تمځي څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت 13:00 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راښکته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
Half of the SpaceX and NASA teams, welcome back.
پروند ستورمزلو دراستنیدو په مناسبت د ټکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شرغلاست مراسم و چې د SpaceX کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغه مراسم ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل.
There's something special about having that capability.
د دې ظرفیت لرل چې خپل ستور مزلي فضا ته وتغو او بیرته کور ته ستانه کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا ورتیا نه درلوده. فکر کوم موږ د ستور مزلي خورا ویاړو چې د هغه کوچنی ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللي د ستور مزلي بیرته د فلوریدا ایالت ساحل ته راولي او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ورپا برخه کړي.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنۍ د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول و او خصوصي کمپنیو ته به لاره ور کړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنۍ بل ماموریت د رواني سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا ته ستورمزلي ولیږي.